pas que bah, j'ai chué.
دا افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي په دوو راتلونکو ورځو کې به د انتخاباتو د نتایجو د اعلان نیټه په ډاګه کړي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د قاتم ملاتړ د ماموریت مشر وایي په افغانستان کې د سولې خبرې له تاوتریخوالي سره څنګ په څنګ روانې دي. او د سیمه او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي سپینه ماڼۍ غواړي هغه بندیزونه چې د ایران د تیلو پر سکتور لګي د ایران پر اقتصاد فشار راوړي خو د دوی دوستان زیانمن نه کړي. ستړي مشه دوستانو د ازادي راډیو ماخمنۍ نیم ساعت خبري مجلې ته مو اجمل اند طاهر روشان په تخنیکي همکاري هرکلی کوم. په یادو مسلو سربیره نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. فرشته جلالزی د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن وویل چې د ولسي جرګې د ټاکنو ابتدایي پایلې په مخکې ټاکل شوې نیټه نشي اعلانولی. د وسلوالو طالبانو ویاند ویلي هغه 15 کسان چې په ګوانتنامو کې لس کاله تقریبا په زندان کې تیر کړي او وروسته له یوه امریکایي عسکر سره تبادله شوي وو په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر غړي شو. د هلمند عامې روغتیا وزارت وایي د عامې روغتیا ریاست وایي په جنوبي ولایتونو کې د پولیو ناروغي زیاته سوې ده او په پاکستان کې نن بیا هم یو شمېر افراطي ډلو د هغه هیواد د سترې محکمې د پریکړې پر خلاف اعتراض وکړ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن وویل د ولسي جرګې د ټاکنو ابتدایي پایلې په مخکې ټاکل شوې نیټه نشي اعلانولی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر دې مخکې ویلي و چې د انتخاباتو ابتدایي پایلې د عقرب په 19 اعلانوي، خو د کمیسیون ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې د رایو د شمیرنې بهیر پیچلی دی او نشي کولی چې ابتدایي نتایج په خپل وخت اعلان کړي. د هاشمي په وینا د ابتدایي پایلو د اعلان د نوې نیټې د ټاکلو لپاره خبرې پیل شوې دي. د وسوالو طالبانو ویاند ویلي هغه 15 کسان چې تقریبا یوه لسیزه یې په ګوانتنامو بی کې د امریکا په پوځي زندان کې تیره کړه په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر غړي ټاکل شوي دي. د وسوالو طالبانو ویاند ویلي محمد فضل، محمد نبی، خیرالله خیرخوا، عبدالحق واسق او نورالله نوري تر اوسه په سیاسي فعالیتونو کې برخه نه درلوده، خو تر دې وروسته به د سولې لپاره په هلو ځلو کې ګډون کوي. دا کسان په 2015 میلادي کال کې د امریکا د حکومت او وسلوالو طالبانو تر ډیرو مذاکرو وروسته له امریکایي عسکر بو برګډال سره چې طالبانو په افغانستان کې نیولی وو تبادله شوه. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د لګښت ځانګړي مفتش ادارې سیګار ویلي د افغانستان حکومت د هغو سیمو د بیرته نیولو هڅې کوي چې وسلوالو طالبانو نیولي، خو د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو تلفات په بېساري ډول زیات شوي دي. سیګار نن په خپل رپورټ کې هغه فشار ته چې د کابل حکومت سره مخامخ ته اشاره کړې او لیکلي دي د افغانستان د ولسوالیو ولسونو او خاورې پر کنټرول جنګ په وروستیو څلورو میاشتو کې لا زیات شوی. د افغانستان حکومت لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د هلمند عامې روغتیا ریاست وایي د دې ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې د فلج نوې پېښه لیدل سوې. د دې ریاست د کتلوي معافیت مشر ډاکټر اسمت الله همت نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې په ټوله جنوبي حوزه کې د پولیو ویروس په چټکۍ د خپرېدو په حال کې دی.
واکن چې موږ په ډیر تعصب سره باید ووایو چې هلته د و میاشت رئیس موږ د واکسین تطبیق نسته، نو هغه دلیل هم دا دی چې هلته د واکسین تطبیق نسته نو طبعا به د پولیو پیښه رامنځته کیږي.
پولیو داسې خطرناک ویروس دی چې په واکسین مخنیوی کېدلی سي. د پولیو ویروس تر 50 کلونو د کم عمر کوچنیان فلجوي او حتی د مرګ سبب کېدلی سي. په پاکستان کې نن هم یو شمېر افراطي ډلو د دې هیواد د سترې محکمې د پریکړې پر خلاف د اعتراض لپاره په کراچۍ او نورو ښارونو کې لږ تر لږه لس سړکونه بند کړي وو. د پاکستان سترې محکمې څو ورځې مخکې پریکړه وکړه چې د آسیه بیبي په نوم یوه مسیحي ښځه چې اسلام ته د سپکاوي په جرم یې 8 کاله په زندان کې تیر کړي له بنده خوشي کړي. د سترې محکمې تر پریکړې وروسته آسیه بیبي د امنیتي دلایلو له مخې پټه ساتل کېږي او مدافع وکیل یې ویلي چې ډېر ژر به یو بهرني هیواد ته ولېږدول سي. په پاکستان کې پرون یو شمېر افراطي ډلو د سترې محکمې د پریکړې پر ضد اعتراض وکړ، خو د پاکستان صدر اعظم پرون د پاکستان له دولتي تلویزیون په وینا کې اعتراض کوونکو ته وویل چې له دولت سره د جنگ نه کوي. عمران خان وای ز خلکو ته خواست کوم چې له دولت سره ما جنگیږي زه د دې وطن په خاطر خواست کوم چې دا وطن اوس له ډیر سخت اقتصادي بحران د وټولو په حال کې دی تاسو یې مخربوي دا فی نړیوال سازمان په ګډون د بشری حقوقو د څارنې نړیوالو ادارو د آسیا بی د ازادۍ پریکړه ستایلې ده د ارمنستان د پارلمان غړي نن ونتوانېدل چې صدر اعظم وټاکي له دې امله د مخکې له وخته پارلماني انتخاباتو رابللو زمینه برابره شوه دا په داسې حال کې ده چې د ارمنستان موقت صدر اعظم نیکول پاشینیان هڅه کوي چې راتلونکي میاشت وختي انتخابات وشي او په پارلمان کې چوکۍ له خپلو مخالفو سیاستوالو چې اکثریت لري خلاص کړي پاشینیان د اکتوبر په 14مه د صدر اعظم له ځایه استعفا وکړه په ارمنستان کې د قانون له مخې کچیر د پارلمان غړي ونتوانېدل چې په دوو ونو کی نوې صدر اعظم وټاکي باید پارلمان لغوه شي او لسره انتخابات وشي پاشینیان د دې لپاره استعفا وکړه چې پارلمان لغوه شي او د دې پلویان چې په اوسنی پارلمان کې محدود برخه لري په بیا انتخاباتو کې ګډون وکړي او خپل ونده په پارلمان کې زیاته کړي او روسیې نن د اوکراین پر 324 چارواکو او تش پېټه کمپنیو مالی بندیزونه ولګول په هغه فرمان کې چې نن د روسیې د صدر اعظم دیمیتری میدویدیف پلاستیک خپور سوی ویل سوی چې د دې کار هدف د روسیې وګړو شرکتونو پر ضد د اوکراین د غیر دوستانه فعالیت مخنیوي او د دوړخي زوړی کو نورمالول دي
دوستانو خبرونه مل ازادي رادیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په پاڼه سادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت شو غواړی کتل او لستل شي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وايي په لګو ورځو کې به د ولسی جرګې د انتخاباتو د لومړنۍ یو ورستوي نتایجو نیټه اعلان کړي دوی ویل دي لم هغه نیټه چې مخکې ټاکل شوی و په هغه د نتایج ځکه نشي اعلانولی چې دوی په وینا د رایو د شمیرلو پروسه ډیره پیچلې ده پر دې موضوع په ریپورت سربې راوړي چې د افغانستان دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د پلاتون کې ادارې یا سیګار هغه ریپورت رد کړي چې ګوند د ملي اردو او پولیسو د روزنې په پروګرامونو کې لګول شوي سلګونه میلیونه ډالرو کومه نتیجه نه ده ورکړي دا به مو اوري چې د افغانستان دفاع وزیر وای په افغانستان کې د سول لوړ ته پرمختګ له تشدد سره څنګ په څنګ روان دي او بخې د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر ویلی په افغانستان کې د سول لوړ ته پرمختګ له تشدد سره څنګ په څنګ روان دي که وخت زین نور ریپورتونه ملرو له مکسر وسی د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای په لګو رزو کې به د ولسی جرګې د انتخاباتو د لومړنۍ او ورستوي نتایجو نیټه اعلان کړي د دې کمیسیون وایان د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل د رایو د شمیرل د پیچلتیا لامل ممکن د دغو انتخاباتو نتایج په هغه ورځ چې پخوا قودل شي و اعلان نشي خان محمد سیند په اړه رپورت لري
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلین په ارګ ماڼۍ کې لولسمشر محمد اشرف غنی او د نړیوال ټولنې له استازو سره للیدو وروسته وای تر راتلونکو دوه ورځو پورې به د انتخاباتو د نتایجو د نیټې اعلانولو ته تصمیم ونیول شي د دغه کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل دوی لولسمشر سره خبرې کړې او لټاکلې نیټې سره سم د انتخاباتو د نتایجو د اعلان د ځنډېدو لامل ورسره شریک کړی دی
موږ خپل وزر وړاندې کړو چې دغه پروسه کې دغه نوبلې ستاندارنګه بایومتریک راتګ دې پروسې ته پیچیدا کړې ده نو دا به د سم دي اقرب کې شاید اعلان نشي په دې لپاره موږ دغه نن او سبا په دوباره په بحث وکړو چې منظم یو مشخص او یو عملی تاریخ موږ د افغانستان خلکو لپاره اعلان کړو چې موږ څه وخت ابتدایي او نهایي نتایج لرو
دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو د اعلان لپاره د روانې لمریزې میاشتې 19مه نیټه ټاکلې وه دغه کمیسیون تیره ورځ وویل د شلو ولایتونو نتایج او د بایومتریک دستګاه کابل ته رسیدلی او نور به هم تر راتلونکو دوو ورځو پورې کابل ته ولیږدېږي د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو لمخه کابل ته د ټولو ولایتونو د رای ورکونکو د اطلاعاتو او د بایومتریک د دستګاو لرسیدو وروسته دغه ټول موارد ډیټابیس ته لیږدول کیږي چې همدغه بهیر د نتایجو د نیټې اعلانول ځنډول دي په ورته وخت کې د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده انتقاد کوي او وایي چې د انتخاباتو د نتایجو د اعلانېدو ځنډول د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمزوري ده او دا چې موضوع له ولسمشر سره مطرح کیږي دا د انتخاباتو په چارو کې د حکومت مداخله ښیي
کمیسون میره بحث تعویق نتایج با رئیس جمهور صحبت میکنه
و دوی کمیسون زیو د انتخابات د نتایج د زندیدو موضوع له جمهور رئیس سره مطرح کوي او جمهور رئیس هم لارښوونه کوي چې دا کار دی وشي دا په خپل د انتخابات په چارو کې د حکومت سرګند مداخله او د کمیسون کمزوري ښیي ځکه د نتایج د اعلان په اړه له جمهور رئیس نه هدایت غواړي مون په شدید توګه د کمیسون پر کمزوري او د حکومت پر مداخله اندېښمن یو له دغه وضعیت سره یوې مطلوبې نتیجې ته رسیدل کېدای شي ناممکن وي
میتونه ناممکن باشه
هڅه مو وکړه د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ د رئیس د دغه ادعا په اړه چې حکومت په انتخاباتي چارو کې مداخله کوي د حکومت نظر هم ولرو خو بریالي نشو دغه شان د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس انتقاد کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون سره لدې چې په ډیرو مواردو کې کمزوري ښودلې د دغه پروسې په راټولولو او د نتایجو د نیټې په اعلانولو کې هم پاتې راغلی دی خان محمد سین آزادی رادیو کابل
تازه دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
د افغانستان د دفاع او کورنوي چارو وزارتونه د بیرغونې په چارو کې د امریکا د پلاتون کې اداري یا سیګار هغه ریپورت را دی چې ګوندې د ملي اردو او پولیسو د روزنې په پروګرامونو کې لګول شو سلګونو میلیون ډالرو کومه نتیجه نه دا ورکړي په دې موضوع نور حال د واصل وصال په ریپورت کې
د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه د امریکا د ځانګړي پلاتون کې یا سیګار د هغې دا پړه چې ګوندې د ملي اردو او پولیسو د روزنې په برخه کې د امریکا دفاع وزارت لخوا لګول شو سلګونو میلیون ډالرو مؤثره نتیجه نه ده ورکړې ردوي وایي چې د دغو پروګرامونو له لارې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو مهارتونه او وړتیاوې ډېرې لوړې شوې دي د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي د پنجشنبې په ورځ آزادي رادیو سره په خبرو کې د سیګار د دغې دا پړه داسې وویل
لشک پرته چې په هغه برخه کې چې دوی دا نو کړی دی چې کوم ټرینینګونه ورکشاپونه چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د نړیوالو مشاورینو لخوا آماده شوي دي ورکړل شوي دي او دوی ویلي دي چې دا موثریت نه لري دا مورده وو موثریت زیات
دا په داسې حال کې ده چې د سیګار په هغه راپور کې چې د چهارشنبه پر سپور شوی پکې راغلی چې دوی د 2015 میلادي کال د جنوري میاشتې نه د 2013 میلادي کال تر اپریل میاشتې پورې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د روزنې او مشورې ورکولو هڅې ارزولې دي په راپور کې راغلی چې د دفاع وزارت د نیمګړی پلان او کمزوري سارنې ورزونې لامل په دفاع او کورنیو چارو وزارتونو کې د دغه هڅو او پروګرامونو پرمختګونه او موثرې پایلې نامعلومې دي سیګار وایي له 2013 میلادي کال راهیسې چې دفاع وزارت له قراردادیانو سره د 1,640,000,000 ډالرو څلور قراردادونه کړي چې د افغانستان د ملي اردو او کورنیو چارو وزارتونو سرتیرو او پولیسو ته روزنه ورکړي په راپور کې دا هم راغلی چې د 421,000,000 ډالرو په ارزښت دوه قراردادونه یې تر اوسه هم دوام لري چې په روانه نومبر میاشت کې به ختم شي بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید هم د سیګار راپور ردوي وایي چې د امریکا دفاع وزارت لخوا افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته روزنیز او د مشورې ورکونې پروګرامونه ډیر ګټور تمام شوي دي
دغه پروګرامونه که روزنیز که د دوی مشورې دي که مشاورتونه دي دا ډیر مؤثر دي تاسو ولیدل چې افغان امنیتي ځواکونه په دې وتوانېدل چې د پارلماني ټاکنو امنیت په خپل سر خوندي کړي او د دې مدیریت د دې رهبري دا ټول د همدغه روزنیزو پروګرامونو له امله و چې د دوی ظرفیت لوړ شوی دی
بلخوا د پوځي چارو کارپوه کابل خان تدبیر بیا د سیګار راپور تاییدوي وایي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د روزنې او مشورې په نوم لګول شوې پیسې هیفومیل شوي دي
یقینا زه د سیګار گزارش تاییدوم هغه پیسې چې مصرف شوې دي هغه د افغانستان د نظامي سکتور نه دي خو بلکې په نورو مسایلو چې هغه د اردو دپارتمنت په خور نه وو هغلته مصرف شوې او
تا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د سیګار مشر جان سوپکو د کاناډا ټورنټو سټار ورځپاڼې سره په یو مرکه کې ویلي له 1900 کلونو وروسته کله چې امریکا په افغانستان کې د توریزم پر ضد جګړه پیل کړه دا هیواد لا هم له ستونزو سره مخ دی د افغان امنیتي ځواکونو ظرفیت تر پوښتنې لاندې دی فساد دوام لري او د نشه یي موادو تولید لا هم د دولت ضد وسلوالو د تمویل لویه سرچینه ده واصل وصال ازادي رادیو کابل.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش د دفتر په تازه رپورټ کې دا هم ویل شوي چې په وروستیو دریو میاشتو کې د طالبانو د کنټرول ساحه تنګه شوې، خو په عین حال کې وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو مرګ ژوبل زیاته شوې. د موضوع تفصیل د اسمت ساروان څخه اورو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د خاص سرمفتش د راپور له مخې په وروستیو میاشتو کې د افغان امنیتي ځواکونو تلفات زیات شوي دي. د دې ادارې پر اساس د افغانستان د امنیتي وضعیت د خرابېدو او د مرجوب لور د ډېرېدو یو علت په افغان پولیس او ملي اردو کې ځینې ستونزې دي. سیګار وایي د هغو ارقامو له مخې چې په افغانستان کې د ناټو تر مشرۍ لاندې قاطع ملاتړ ماموریت ورکړي، په وروستیو درو میاشتو کې د افغانستان حکومت د هیواد له 402 ولسوالیو څخه پر 226 ولسوالیو بشپړ کنټرول درلود، چې په سلو کې تر 55 یو څه زیات دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د خاص سرمفتش د دفتر په وینا د دې معنا دا ده چې په تیرو درو میاشتو کې 0.5% خاوره د افغان امنیتي ځواکونو له کنټروله وتلې ده. دا له 2015 میلادي کال را په دیخوا چې سیګار په افغانستان کې د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو په اړه څېړنې پیل کړي دي تر ټولو کم حد دی. د سیګار پر اساس د افغانستان 9 ولسوالۍ چې په سلو کې 12 کېږي د دولت د وسلوالو مخالفانو په لاس کې دي، خو 122 نورې ولسوالۍ د حکومت، طالبانو او نورو وسلوالو ډلو ترمنځ لاس په لاس کېږي. د طالبانو د کنټرول ساحه په دې خاطر کمه شوې چې 10 ولسوالۍ چې پخوا د دې ډلې په کنټرول کې وي اوس لاس په لاس کېږي. د نفوس له نظره د افغانستان د حکومت د کنټرول اندازه کمه شوې نه ده او لا هم د پخوا په شان 15.2% نفوس د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې اوسي. که څه هم د سیګار په راپور کې د افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو یادونه شوې، خو د وژل شویو پوځیانو د شمېر یادونه نه ده شوې. په اصل کې وروسته له دې چې تیر کال امریکا د افغانستان د حکومت له دې غوښتنې سره موافقه وکړه چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د مرجوب لو شمېر به نه اعلانوي، د دغو ځواکونو د تلفاتو شمېر بیا نه دی اعلان شوی. خو سیګار د قاطع ملاتړ ماموریت په قول ویلي چې سژنی دوبی د مرجوب له نظره بې ساری و. روانه اونۍ د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وویل چې یوازې په اګست میاشت کې تر زر زیات افغان ځوانان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. سیګار وایي چې په وروستیو درو میاشتو کې افغان امنیتي ځواکونو د طالبانو پر ضد په جګړه کې د پام وړ پرمختګ نه دی کړی، خو دا تاییدوي چې دغو ځواکونو د داعش یا اسلامي دولت د وسلوالې سخت دریځې ډلې پر ضد ځینې پرمختګونه کړي دي.
خبری مجله اورئ. د امریکا دفاع وزیر وایي په افغانستان کې د سولې لور ته پرمختګ له تشدد سره څنګ په څنګ روان دی. جیمز ماتیس وایي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو قربانیو د طالبانو د پرمختګ مخه نیولې. اسمت ساروان په یو بل رپورت کې په دې اړه تفصیل لري.
د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس چې عموما په افغانستان کې د حکومتي ځواکونو او طالبانو د جګړې د وضعیت په اړه څه نوی، د سه شنبه په ورځ وویل چې د سږ کال په اګست او سپتمبر میاشتو کې تر زر زیات افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه وژل شوي یا ټپیان شوي دي. ماتیس چې د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ غونډې ته خبرې کولې وویل افغان ځوانان جګړه پر مخ بیایي، یوازې د دوی مرشوب لوته وګوري، په اګست او سپتمبر کې تر زر زیات ځوانان وژل شوي یا ټپیان شوي او دوی په میدان کې جګړې ته لا هم دوام ورکړی دی. له زیاتو تلفاتو سره سره ماتیس افغان ځواکونه په دې وسایل چې طالبان یې نه دي پرېښي چې د ولایتونو مرکزونه ونیسي او یا د افغانستان انتخابات ګډوډ کړی شي. د امریکا دفاع وزارت تر 2015 میلادي کال پورې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د مرجوب لو شمېر خپراوه، خو له هغه وروسته د افغانستان د حکومت په غوښتنه د افغان ځواکونو د مرجوب لو په اړه د معلوماتو له وړاندې کولو ډډه کړې ده. د امریکا دفاع وزیر د جمعې په ورځ له واشنگتن څخه د باندې په یو کانفرنس کې پوځي خبريالانو ته وویل د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه د معلوماتو د خبرولو په باب پریکړه د دې لپاره شوې چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نه غواړي چې په دې اړه جزئیات څرګند شي. د امریکا دفاع وزیر او لوی درسیز دواړه وایي چې له طالبانو سره د سیاسي پخلاینې لپاره سیمه ایزه ستراتیژي د پرمختګ په حال کې ده. ماتیس وویل زموږ له نظره دا ستراتیژي نتیجه ورکوي، خو څه چې منلې دردونکي دي دا دي چې پرمختګ او تشدد خوا په خوا روان دي. جیمز ماتیس وای په افغانستان کې د امریکا او نړیوالو ځواکونو شمیر چې په 2014 کې له 1,40,000 تر 1,50,000 پورې وو اوس شاوخوا 15,000 دی. خو له دې سره سره د افغانستان امنیتي وضعیت هومره خراب شوی نه دی، ده دا یو پرمختګ وباله.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
دوستانو زموږ غږ ازادي راډیو ناوري. د امریکا د دفاع وزیر سرګندونې مو مخکې په ریپورت کې واوري دي چې جیمز ماتیس ویل دي په افغانستان کې د سولې لور ته پرمختګ له تشدد سره څنګ په څنګ روان دي. اوس هم راځو د افغانستان یوې بلې ستونزې ته، هغه په غیر قانوني توګه د کانونو د کیندنې ستونزه ده. د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت وایي د کانونو د ساتنې لپاره یې د امنیتي ارګانونو په مرسته جدي تدابیر نیولی څو د غیر قانوني کیندنو مخه ونیسي. تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت کسه هم په مشخص ډول دا نه وایي چې د قانون په غیر قانوني کیندنو کې د دولت لوړ پوړي چارواکي لاس لري او کنه، خو وایي چې د روانو نامنې لامل د هواد په زینو لری پروتو سیمو کې د قانون د غیر قانوني کیندنو مخنیوي لکه وخت غواړي. د دغه وزارت ویان وای هسې تیزی شوی چې د قانون د ساتنې د ځانګړي کمیټې د هڅو په نتیجه کې شته ستونزه کمه شي. عبدالقدیر مطفی د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل هغه قانون چې د نامنوی لامل د زورواکو غیر قانوني وسلوالو ډلو او مخالفینو لخوا کیندل کیږي په نخه او سروي شوی او ځانګړي امنیتي قطعه ورته ګمارل شوی ده. د بوبل د قانونو د ساتنې دغه ځانګړی قطعه چې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی په حکم د دریګونو امنیتي ځواکونو له منسوبینو جوړه شوې، د قانونو د غیر قانوني کیندنو د مخنیوي لپاره په کلکه سره هڅې کوي.
هیڅ چاته چې هغه په هر نومي که هغه هر څوک له هرې ډلې نه په هر برخه کې غیر قانوني کیندو اجازه نه ورکو. موږ هغه سیمې ټولې ځانګړي کړې دي، مشخصه کړې او ټول معلوماتونه موږ امنیتي ګارډ ته سپارلي. هغوی په دې برخو کې اقدامات کوي که څوک غیر قانوني کیندو کې ملوث یې غني ولکېږي. هلته که چیرې ضرورت دې پیښېږي چې عملیات وشي عملیات کېږي، او که چیرې زما زړه ډېر ستری خاص کتاب به هغه سیمو ته ځي او خاص کتاب به د قانونه محافظت کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د ولسی جرګې یو غړي محمد حسین فهیمی د چهارشنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې ادعا وکړه چې د بدخشان ولایت د بلخاب ولسوالۍ د ډبرو د سکرو د کان په غیر قانوني کیندنو کې د افغان حکومت د اجرایي ریاست دوهم مرستیال محمد محقق لاس لري. فهیمی دا هم ویلي کره اسناد او شواهد لري چې د ښاغلي محقق غیر مسؤول وسلوال کسان د سیمې د ځینو زورواکو په مرسته د ټوپک په زور دغه کان کیندي. خو د ښاغلي محقق په مشرۍ د حزب وحدت اسلامي مردم افغانستان ویاند عباس اګه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ولسی جرګې د غړي محمد حسین فهیمی دغه ادعا ناسمه او له شخصي غرضه ډکه وبلله.
دعاهایی که از طرف جناب وکیل صاحب فهیمی مطرح شده واقعیت ندارن.
دو بابل کوم ادعا چه ده محترم وکیل صاحب فهیمی لخوا مطرح شوه واقعیت نلری. به هاگه سیمه که حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان او محقق صاحب هیچ دول پوزی یا بل دل نلری. ده بلخاب په ولسوالی که ټول دولتی ارگانون فعال دیو دا واقعیت نلری چه استاد یا ده ده پلویان ده پکه ده دبر و دستکارو ده کان پکیندلو که لاس ولری. د ولسی جرګې غړي ښاغلي فهیمی پر محقق سربیره د بلخاب ولسوالۍ د ډبرو د سکرو د کان په غیر قانوني کیندنو کې د ولسی جرګې غړی سید حسن شریفي بلخابي هم ښکیل ګڼلې، خو ښاغلي شریفي هم پر ځان دغه تور ناسمه او تشه ادعا ګڼلې ده. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې هم د ملي شورا په یو شمېر غړو هم دا تورونه موجود ول چې د قانونو په غیر قانوني کیندنو کې لاس لري. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو له ناامنو سیمو نه رسیدلي خبرونه وایي چې د هېواد کونړ، پنجشیر، شمالي ولایتونو، ننګرهار، لوګر او داسې نورو سیمو ډېری قانونه د وسلوالو مخالفینو او سیمه ییزو زورواکو لخوا په غیر قانوني توګه کیندل کیږي. خو د قانون او پټرولیم وزارت وایي د قانونو د ساتنې د کمیټې له جوړېدو لږه موده کیږي او د وخت په تیریدو سره به د امنیتي ارګانونو په مرسته د هیواد د ټولو قانونو خوندیتوب ډاډمن شي. مخکې تر دې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم په وار وار دا ژمنه کړې وه چې د قانونو د غیر قانوني کیندنو مخه به ونیسي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په ګردیز کې بیا د ولسی جرګې یو شمیر کاندیدانو نن یو لاریون وکړ او پکې د دوی په وینا د پاکو رایو له ناپاکو څخه د بیلولو غوښتنه وکړه. سیل ساسه له پکتیا نه نور حال راکړي.
د دوغ معترض نوماندانو لخوا شپږ ماده یې زه پریکړه لیک د یو تن معترض نوماند ښاغلي ډاکټر سمیع الله احمدي لخوا ولوستل شو چې په یو برخه کې راغلي.
مونږ د بایومتریک پرته هیڅ ډول کارول شوی رای نه منو. مونږ د شکایتو د کمیسیون هغه ماده یې اعلامیې چې په اونویوم کال د اتمې میاشتې په پنځمه نیټه خپره کړې په کلکه ملاتړ او د جدي عمل کېدو غوښتنه یې کوو. د شکایتو او د ټاکنو خپلواک کمیسیونونه د پاکې رایې له ناپاکو رایې جلا کړي او هغه صندوقونه چې د اصلي ځایو څخه نورو ځایو ته انتقال شوي یا د شپې د زورواکو او سیمه ییزو چارواکو لخوا یا د کرایي افرادو په لاس ډک او هغه محلونه چې د ښځو په یواز نارینه وو ډک کړي دي ټول د باطل اعلان شي او عاملین د تور لیست په نوملړ کې شامل او جدي مجازات شي. دا چې د انتخاباتو په ورځ د نورو درغلو ترڅنګ د نوماندانو د نتایجو د پایلو په پاڼه کې لاسوهنه شوې ده. د یو کاندید رای بل تشمیرل شوې دي. شفافیت لپاره د ټولې پکتیا پاکې رای دی له سره وشمیرل شي او نتایجو پاڼه دې له ټولو نوماندانو سره شریکې شي. موږ د پکتیا ټولو لسونه او د ولسی جرګې نوماندان په ګډه په حکومت غږ کوو چې د انتخاباتو په چارو کې مداخله ته د پای ټکی کېږدي. که چیرې زموږ پورته حق غوښتنې ونه منل شي موږ به له دې سختو اعتراضونو او لاریونونو ته دوام ورکړو او د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو لپاره به ځانګړی تصمیم ونیسو.
د دوی د اعتراض په اړوند په پکتیا کې پر ټاکنو د شکایتونو کمیسیون کمیشنر ښاغلي محمد شفیق امین ازادي راډیو ته ویل چې د ټاکنو د ترسره کېدو وروسته 15 ورځې وخت لري څو دوی ته رسیدلې شکایتونه وڅېړي او وروسته یې پایله له نوماندانو او ول سره شریک کړي. امین زیاته کړه چې د معترضو نوماندانو استازو ته په همدې خبره قناعت ورکړي او معترضینو لاریون پای ته رسولی دی.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
اوس هم برتانی ته سو هلته مو د داسي او افغان کډوال له حاله خبرو چې په تیرو څو کلونو کې د برتانی له حکومت نه په دې پلمچی ګوندې کار نه لري په زورګونو پاونډا مرسته تر لاسه کړې ده. خو سرګند شوې چې هغه په عین وخت کې په څلور ځای کار کوو. اسمت ساروان پر ریپورت لري.
په بریتانیا کې یو افغان کډوال چې له حکومت څخه په دې نامه چې د ملاتړ لري او کار نشي کولای په تیرو یولو سکلونو کې ډیر زره پاونډه امتیاز یا بنفټ اخیستی وو. خو اوس څرګنده شوې ده چې څلور ځای په پټه کار کاوه. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې یو دیرش کلن رسول قدیر د ملات د معیوبوالي په نوم له حکومت څخه مرسته ترلاسه کوله او ویل چې کار نشي کولای. د په یو دکان، یو کیک پلورنځي، د کارموندنې په یوې ادارې او د ویټامینو په یو کمپنۍ کې کار کاوه. د قدیر راز څلور کاله وروسته له دې معلوم شو چې حکومت ته په اړه معلومات ورکړل شول. رسول قدیر وایي په دې نه پوهېده چې غیر قانوني کار کوي ځکه چې په انګلیسي ژبه نه پوهېده او د بریتانیا د امتیازونو یا بینفیټ په سیستم نه پوهېده. قدیر په محکمه کې په دوو ځایونو کې پر پټ کار کولو اعتراف وکړ او دغه راز یې ومنله چې د امتیازونو د ترلاسه کولو لپاره یې دروغ ویلي وو. محکمه دای په دیرش میاشتې قید محکوم کړ خو قاضي وروسته وویل چې په دې شرط په ضمانت خوشی کېدای شي چې د 2013 کال تر می میاشتې پورې د میاشتې 115 پاونډه بیرته ورکړي. د تر اوسه پورې 3000 پاونډه ادا کړي دي. قدیر په 2003 میلادي کال بریتانیا ته له خپل پلار سره مهاجر شو. هغه مهال دی 14 کلن و.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي په نو پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي
ازادي رادیو د دیموکراسي املاتړي
دوستانو په همدې سره دا نیمساتا ماخمنۍ خبری مجله پای ترسو په دې نیمساتا ماخمنۍ خبری مجله کې دا خبرو شو مطالبو او ریپورتونو تفصیل هر وخت چې وغواړئ زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو .com کې کتلی او لوستلی شئ او اوس هم زما